افغانستان کې د سهار او بجې سبه سهار مو په خیر او کوچنی اختر مو مبارک سه. په دې هیله چې په دې کورونایي وضعیت کې د اختر شپې ورځې په خوشحالۍ تیرې کړي، د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیلوو. د خبرونې پیل په یو ښه خبر کېږي، هغه دا چې د افغانستان حکومت او طالبانو درې ورځنۍ اوربند اعلان کړی او بېلابېلو سازمانونو د دې اوربند هرکلی کړی دی. نن یکشنبه ده، د غبرګولی یا جوزا څلورمه د مې میاشتې څلورویشتمه. پیل خبرونو کېږي، د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو د اختر په درېو ورځو کې د اوربند پریکړه وکړه. ګڼو هیوادونو او سازمانونو د حکومت او طالبانو لخوا د اختر په درېو ورځو کې د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. په هند او بنګلادیش کې طوفانونو مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو د اختر په درېو ورځو کې د اوربند پریکړه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په درېو ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربند د اعلان هرکلی وکړ. ولسمشر تېره شپه په ټویټر کې لیکلي، زه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په حیث امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکوم چې د درېو ورځو د اوربند په وخت کې متارکه وکړي او یوازې د حملې په صورت کې د متقابل عمل کوي. وسلوالو طالبانو تېره شپه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د کوچنی اختر په درېو ورځو کې وسلوال پر مقابل لوري حمله نه کوي. د طالبانو د دې بیان تر خپرېدو وروسته د افغانستان حکومت له خپل اړخه درې ورځنۍ اوربند اعلان کړی دی. ګڼو هیوادونو او سازمانونو د حکومت او طالبانو لخوا د اختر په درېو ورځو کې د اوربند اعلان هرکلی وکړ. د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پر ټویټر لیکلي چې ټولې خواوې باید د سولې لپاره له دې موقع کار واخلي او د افغانانو د ښېګڼې لپاره دې سولې ته چانس ورکړي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي، موږ د اوربند اعلان ملاتړ کوو. هغه پر ټویټر لیکلي چې کورونا وایرس روژه د ټولو مسلمانانو لپاره سخته کړې وه، خو د افغانانو لپاره تر نورو ډېره سخته، ځکه به چې په هیواد کې جګړه روانه وه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د طالبانو او حکومت د اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې افغانان حق لري په سوله کې ژوند وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سنی لاګت هم د اختر د درېو ورځو په مناسبت د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. د افغانستان په ګډون د نړۍ د ګڼو اسلامي هیوادونو خلک نن یکشنبه د کوچني اختر لومړی ورځ لمانځي. د بدسل کې د چې په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبت پیښې لسو زرو ته رسیدلې دي. د روغتیا وزارت پرون پر خلکو غږ وکړ چې د اختر په درېو ورځو کې دي په کورونو کې پاتې سي. د حج او اوقافو وزارت د اختر په ورځو کې خلکو ته جمعتونو ته د تګ په اړه ځانګړی اعلان نه دی کړی، خو له خلکو یې غوښتنه کړې چې د اختر په درېو ورځو کې دي له کورونو نه وځي. په پاکستان کې خلکو ته اجازه ورکول سوی چې جمعتونو ته ولاړ سي او په ایران کې له مسلمانانو غوښتنه سوی چې تر دېرشو دقیقو زیات وخت په جمعات کې نه تیروي. په هند او بنګلادیش کې تر سلو زیات وګړي د سخت طوفان له کبله مړه سوي او په میلیونونو وګړي بې کوره سوي دي. چارواکو پرون ویل چې د امفان په نوم دې سخت طوفان په بنګلادیش او د هندستان په ختیځو سیمو کې زرګونو کسانو ته مالی زیانونه هم اړولې دي. ویل کېږي چې داسې سخت طوفان په وروستۍ یوه لسیزه کې پر سیمه نه دی راغلی. په بنګلادیش او د هند په ختیځو سیمو کې د برېښنا مزي پرې سوي، د پاکو اوبو کانالونه یې بند کړي او د خلکو کرنیز مځکې او کورونه یې تخریب کړي دي. د هند لویدیز بنګال ایالتي وزیر ممتا بنرجی پرون ویل چې دا یو لوی ملي بحران دی او فدرال حکومت باید مرسته وکړي. ویل کېږي چې تر یو میلیون زیات کورونه ویجاړ شوي او 15 میلیونه انسانانو ته زیان رسېدلی دی. ویل کېږي په سیمه کې د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت تاوان پیښ شوی دی. د یوې افراطي شي اړخه ډلې 12 غړي په کیف کې د روسیې د یوه لوی پلوي ګوند پر دفتر د حملې په تړاو نیول شوي دي. د اوکراین پولیسو پرون ویل چې د ملي قول اردوګانو شي اړخه ډلې دغه غړي له امنیتي ځواکونو سره د زور زیاتي له کبله نیول شوي. پولیسو ویلي، دغه کسانو له امنیتي ځواکونو سره تر شخړې مخکې د اپوزیسیون د یوه ګوند د ژوند لپاره د پلاتفارم دفتر ته ورشیندونکي بمونه او پټاقۍ اچولې دي. د دغه ګوند مشري ویکتور میدویچوک کوي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته نږدې کس ګڼل کیږي. او د مسکو یو ژوبڼ پرون د یوې 3 اتیا کلنې تیمسا د مړینې خبر خپور کړ. دغه تیمسا له 1946 میلادي کاله د مسکو په ژوبڼ کې ساتل کېده. د مسکو ژوبڼ د هغې د مړینې خبر پر انستاګرام خپور کړی. په عمومي ډول امریکایي تیمسا په طبیعت کې له 150 تر 500 کلونو ژوند کوي. د مسکو د ژوبڼ تیمسا په امریکا کې پیدا شوې وه. هغه په 1943 میلادي کال کې د برلین ژوبڼ ته ورکول سوی او کله چې د دویمې نړیوالې جګړې په وروستیو کلونو کې پر برلین بمبار سوی و، هغه له ژوبڼه تښتېدلې وه. دغه تمساح تر دریو کلونو له درکې وروسته برتانوي ځواکونو موندلې او د پخواني شوروي اتحاد عسکرو ته ورکړې وه. شوروي عسکرو بیا هغه د 1946 میلادي کال په جولای کې د مسکو ژوبڼ ته سپارلې وه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان نیمه وریز د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 15، هرات د تودوخې لوړه درجه 34 ټیټه 14 اسمان شین، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 9 اسمان شین، کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 40، او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 22 اسمان شین.
تاسو آزادی رادیو ته واجی است. اور چې هم د افغانستان حکومت هم هاو وسلولو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې د اوربان اعلان کړی دی. ګڼو سازمانونو او هیوادونو د دغه اعلان هرکلی وکړ. افغانان د اختر په ورځو کې غوښتنه لري چې
چارواکو نه غواړم چې خپل امنیت ونیسي او موږ ته د مانځه لپاره او د اختر په ورځو لپاره لږ امنیت تقسیم ونیسي.
د اوربان تر اعلان وروسته د کابل وضعیت هم در سره شریکو. په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د پاکستان د سند ایالت په لوی ښار کراچۍ کې د نسکورسیو الوتکې د معلوماتو ثبتولو بکس موندل سوی دی. د ژوند رنګونه هم خپرو.
ماتا ماماګان می اختر راکوي خو ډیر نه لدی لپاره چې اغوی اوسګار دي او نشي کولی چې ماته ډیر راکی، خو یو 500 کشلګون ماته راکوي.
د خبری مجله تر 9:30 دوام کوي. یوار بیا هم د کوچنی اختر مبارکي تاسو ټول اوریدونکو ته وایو، په دې هیله چې د اختر درې ورځې په خوشحالۍ سره تیر کړي. د خوشحالۍ خبر دا دی چې د افغانستان حکومت او طالبانو درې ورځنی اوربند اعلان کړی دی. وسلولو طالبانو تیره شپه د اختر په درې ورځو کې له خپل اړخه د اوربند په اړه یو اعلامیه خپره کړه. ولسمشر محمد اشرف غنی بیګا د طالبانو د دې اعلامیې په ځواب کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د درې ورځې اوربند امر وکړ. ویل چې یوازې هغه وخت چې حمله ورباندې کیږي متقابل عمل کولی سي. د جګړې او د کورونا د وبا تر سیورو لاندې به د خلکو اختر څنګه وي؟ فرشته جلالزی راپور لري.
په افغانستان کې نن د نوري اسلامي نړۍ په څیر د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده. د کورونا وبا او روانه جګړه هغه دوه لوی آفتونه دي چې د اختر تر سیوري لاندې دی. په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبتې پیښې 10,000 ته نږدې سوي او د یوې انساني فاجعې د پیښېدو اندېښنه یې پیدا کړې ده. د عامې روغتیا وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې په اختر کې دې له کورونو نه وځي. د دې وزارت مرستیال وحید الله مجرو د شنبې په ورځ په کابل کې ویل چې خلک دې لږ تر لږه د خپلو دوستانو پروا وکړي او په اختر کې دې د هغوی لیدو ته نه ورځي. خو د اختر په ورځو کې به امنیت څنګه وي؟ کله چې په 2013 میلادي کال کې د کوچني اختر په دریو ورځو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د افغانستان پر امنیتي ځواکونو د حملو د بندېدو پریکړه اعلان شوه، د افغانستان حکومت او خلکو یې سخت هرکلی وکړ. یو شمېر وسلوال طالبان د حکومتي ځواکونو تر واکمنۍ لاندې سیمو ته ولاړل او حتی سیلفي عکسونه یې له خلکو سره پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوه. دې وهیله پیدا کړه چې په افغانستان کې شاید د سولې ټینګېدو ته وخت کم پاتې دی. خو د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله د اختر په مناسبت په خپل تازه پیغام کې اوربند یا اورکم ته هیڅ اشاره ونه کړه. هغه بالعکس پر خپلو وسلوالو ژغ وکړ چې هدف ته د رسیدو لپاره جدي او منظم شي او خپلې لیکې دې پیاوړي کړي. خو په هغه اعلامیه کې چې پرون ماخوستن رسنیو ته استول سوی، د طالبانو مشرتابه پر خپلو وسلوالو ژغ کړی چې د اختر په دریو ورځو کې دي پر دښمن تعرضي حملې نه کوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د مقابل لوري حملو ته دي په شدت ځواب ورکړي او د حکومتي ځواکونو په لاس کې سیمو ته د تګ اجازه هم نه لري. په دې منځ کې خلک څه کولای سي؟ د ننګرهار اوسیدونکی رحمت الله د ازادي راډیو خبریال ته وایي چې دی هیله لري چې لږ تر لږه د اختر لمونځ په کراري وکړي.
وړوکی اختر ورځ کې خپل امنیتي چارواکو نه غواړم چې خپل امنیت ونیسي او موږ ته د مانځه لپاره او د اختر په ورځ لپاره لږ امنیت تقسیم
ونیسي. آیا د اختر د لمانځه لپاره خلک جوماتونو ته ځي؟ د افغانستان د حج او اوقاف وزارت له خلکو غوښتنه کړې چې د کورونا د وبا له کبله دي په اختر کې په خپلو کورونو کې پاتې سي، خو په مستقیم ډول یې جوماتونو ته پر تک د بندیز خبره نه ده کړې. په نورو اسلامي هیوادونو کې څه حالت دی؟ په ایران کې چې د کورونا ویروس له کبله سخت وضعیت راغلی و، له خلکو غوښتنه سوي چې په جوماتونو کې د ماسکونه او د سماغوګانه غوندي او تر نیم ساعت زیات وخت په جوماتونو کې نه تیروي. د منځنۍ آسیا په هیوادونو تاجکستان، قرغزستان، ازبکستان او قزاقستان کې دیني عالمانو په جوماتونو کې د اختر په مناسبت د خلکو پر راغونډېدو بندیز لګولی دی. د روسیې د شمالي قفقاز په مسلمان میشتو سیمو لکه چچنیا او داغستان کې د اختر په ورځو کې لوی ښارونه بندي او د اختر مراسم لغو سوي دي. د روسیې د مسلمانانو لوی مفتي فتوا ورکړې چې د کورونا ویروس له کبله مسلمانان مجبور نه دي چې د لمانځه لپاره جوماتونو ته ولاړ سي. په روسیه کې د روژې په میاشت کې ټول جوماتونه تړلي وو، خو په پاکستان کې چې د کورونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره جوماتونو د مارچ او اپریل په میاشتو کې خلکو ته د ورتګ اجازه نه ورکوله، اوس د لمانځه لپاره بیرته پرانیستل سوي دي.
ومردل چې د افغانستان حکومت او وسله والو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې د اور بند پریکړه کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچني اختر په دریو ورځو کې د طالبانو لخوا د اور بند د اعلان هرکلی کړی دی. ګڼو سازمانونو هم دغه اعلان هرکلی کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې دغه اور بند په دایمي اور بند بدل سي. د دغه اعلان څخه وروسته په کابل کې وضعیت څنګه دی؟ رحمت الله افغان ته به ورزو چې په مستقیم تماس کې را سره دی. افغان صاحب، څه دی د ښار وضعیت د قربان تر دغه اعلان وروسته؟
سلام سر تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته زه هم خبر ورسره ده کوچنی اختر مبارکي وایم. دا مهال چې تاسو راګیږم زه د کابل په ښار کې ګرځم تر څو وضعیت معلوم کړم. او کابل کې له تم خلاف چې تاکل شوی و قرنطین په جدي توګه مراد دی، قرنطین نه مراد ته وای، خلک دې راځي. او دا چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ د اوربند اعلان شوی ده، په دې سره خلک ډېر زیات خوشحاله دي او وایي چې دغه اوربان به د سولې او همدارنګه د افغانستان د خوشحالۍ اوربان. په ښار کې وضعیت نورمال ده، نو خلک دي راځي. تر اوسه پورې څه ستونزه نه ده رامنځته شوې. او د ورځې په اوږدو کې به د ښار د وضعیت په اړه باندې تاسو ته معلومات درکړم. د یادونې وړ ده چې کلک چې دي امنیتي تدابیر نیول شوي دي او په یو کیلومتر دوه کیلومتر کې امنیتي پولیس ولال دي، خلک تلاشي کوي تر څو پورې د ښار وضعیت نورمال وساتي.
افغان صاحب، حکومت څه سپارښتنه کړې وه خلکو ته د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره او خلک کوم تدابیر په پام کې نه نیسي یا نه دي نیولي؟
د سب د افغانستان د کورونا شر وزارت د کابل ولایت اعلان کړو چې د اختر په درې ورځو کې به قرنطین په جدي توګه مراعات کیږي تر څو پورې د کورونا د لا خپرېدو د مخنیوي لپاره تدابیر په اوس کې. خو اوس درته کیږي چې د تم خلاف خلک راوتلې دي، موټر په کار کې تاګ راته کوي، همدارنګه پلي خلک روان دي. نو هغه څه ډول چې لازم او شاید و باید و قرنطین په هغه ډول نه ده مراعات شوی او تر اوسه خو وختي ده. ممکن نه بجې تر اتو بجو لسو بجو پورې خلک د اختر د لمانځه لپاره جوماتونو ته ولاړ شي. تر اوسه پورې څوک جوماتونو ته نه دي تللي، خو څه هم لیدل کېږي چې د کابل په ښار په واټونو کې ډلې ډلې خلک روان دي. داسې لیدل کېږي چې دا خلک د لمانځه لپاره چمتووالی نیسي، همدارنګه تدابیر هم نیول شوي دي او
ډېره مننه رحمت الله افغان و چې د کابل د وضعیت په اړه څرګندونې کولې. نوموړي دا څرګندونې په داسل کې کولې چې هم د افغانستان حکومت او هم وسله والو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې د مشروط اوربند اعلان کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تا تاسی ازادي رادیو ته غوږی است او سم د نړۍ په ځینو معتبرو خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. ریلیف ویب خبرونې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د لاسلیک د لاسو اونیو د پوره کېدو په مناسبت لیکنه خپره کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا دغه انلاین خبرونې لیکي د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو تر څو باندې اتلس کلنې جګړې وروسته بل اخره د فبروري پر 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې موافقه لاسلیک کړه. ریلیف ویب د دې موافقې 15 عمده ټکي راخستي، یو دا چې طالبانو تضمین ورکړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ کومه ډله یا شخص د امریکا او د هغې د متحدانو امن ته کوم ګواښ نه پېښوي. دویم دا چې امریکا منلی چې د 2021 د کال تر اپریل میاشتې پورې به ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، خو په 115 ورځو کې به د امریکایي پوځیانو شمېر له 1200 څخه 8600 ته راکمېږي. د ریلیف ویب په حواله دریم د امریکا او طالبانو په موافقه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله، څلورم د بین الافغاني مذاکرو د پیلولو او پنځم د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کمولو ټکي شامل دي. خبرونه د مطلب په دوام لیکي په دې موافقه کې په عامه د افغانستان پر دولتي ځواکونو د حملو کمولو ته کومه اشاره نه ده سوې، او د دې موافقې زمیمه چې د موافقې عملي کول پکې تصریح سوي پټې ساتل سوي دي. د ریلیف ویب خبرونې په لیکنه که څه هم امریکا او طالبانو په موافقه کې دا او نور تعهدات کړي، خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو تبادله ځنډېدلې، د سولې خبرې پیل سوي نه دي او تاوتریخوالی هم کم سوی نه دی. ډیپلوماټ خبرونې په خپل پرونی غنی کې د افغانستان د سولې په مذاکرو کې د هندستان د نقش او په دې برخه کې د پاکستان پر احتمالي اندیښنو لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې د واشنگتن لپاره د پاکستان د سفیر اسد مجید خان خبرې راخیستل سوي چې تیره اونۍ په یو مرکه کې ویلي وو که نوی ډیلی فکر کوي چې د افغانستان د سولې پروسه تقویه کولی سي له طالبانو سره دې مذاکرې وکړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د واشنگتن لپاره د خپل سفیر اسد مجید خان خبرې په یو اعلامیه کې رد کړې او وی ویل د داسې کوم پیشنهاد نه دی کړی چې هندوستان دې له طالبانو سره مذاکرو ته کښېني. دا څرګندونې په داسل کې کیږي چې د ډیپلوماټ د لیکوال په باور د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد دوی اونې مخکې هندوستان ته د سفر پر مهال ویلي وو هندوستان دې خپلې هغه اندېښنې چې د تروریزم په اړه یې لري له طالبانو سره په مستقیم ډول شریکې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې د کومې فرعي مسلې پر ځای دې پر بین الافغاني مذاکرو تمرکز وسي. د ډیپلوماټ د لیکنې په یو برخه کې لولو د افغانستان د سولې رواني پروسې چې د افغانستان په راتلونکي کې طالبانو ته رول ورکړي په هندوستان کې یو لانجه جوړه کړې ده. لیکوال دې ټکي ته اشاره کړې چې هندوستان او پاکستان په تیر وخت کې خپلو سیاسي منافعو ته په پام سره په افغانستان کې د بیلابیلو سیاسي ډلو ملاتړ کړی دی. د ډیپلوماټ مقاله زیاتوي پاکستان لا هم له طالبانو سره نږدې متحد پاتې سوی، خو هندوستان د هغو ځواکونو ملاتړ کوي چې د طالبانو د منځوي کولو او کمزوري کولو هڅه کوي. د افغانستان حکومت او وسلوالو طالبانو د اختر په دریو ورځو کې د اوربان پریکړه وکړه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچني اختر په دریو ورځو کې د طالبانو لخوا د اوربان اعلان هرکلی وکړ. وسلوالو طالبانو تیر شپه یو اعلامیه خپره کړه، ویل چې د کوچني اختر په دریو ورځو کې وسلوال پر مقابل لوري حمله نه کوي. بیلابیلو سیاستوالو د غرض سازمانونو د دغه اعلان هرکلی کړی دی. جزئیات له فرشته جلالزی څخه.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کوچنی اختر په دریو ورځو کې د طالبانو له لوري د اوربند هرکلی وکړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیګا په دې اړه پلان پیغام کې لیکلي، زه د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقومندان په حیث امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هدایت ورکوم چې د دریو ورځو د اوربند په وخت کې د متارکه وکړي او یوازې د حمله په صورت کې متقابل عمل کوي. وسلوالو طالبانو بیګا یو اعلامیه خپره کړه، وی ویل چې د کوچنی اختر په دریو ورځو کې خپل وسلوال پر مقابل لوري له حمله منه کړی دي. وسلوالو طالبانو ته سپارښتنه سوي چې له مقابل لوري د حمله په وړاندې د متقابل عمل وکړي او د حکومتي ځواکونو تر واکمنۍ لاندې سیمو ته د تګ اجازه نه لري. د طالبانو د دې بیان تر خپرېدو وروسته د افغانستان حکومت له خپل لوري درې ورځنۍ اوربند اعلان کړ. د افغانستان ولسمشر به په دودیز ډول د کوچنی اختر په سهار خلکو ته وینا وکړي. ولسمشر ویلي چې په دې اړه نور جزئیات به په دې خبرو کې څرګند کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند د اختر د دریو ورځو په مناسبت د اوربند اعلان هرکلی کړی دی. طالبانو د افغانستان پر حکومت وار لومبی کړ او بیګا یې پای وای اعلامیه کې پر خپلو وسلوالو غږ وکړ چې په دریو ورځو اختر کې دې حمله نه کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر د طالبانو او حکومت اوربند هرکلی کړی او ویلي دي چې افغانان حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي. یوناما پر دواړو خواوو غږ کړی چې د دریو ورځو اوربند په دایمي اوربند بدل کړي. یوناما پرون مخصوصاً پر ټویټر لیکلي چې د افغانانو ترمنځ خبرې باید پیل شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ هم په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د اوربند هرکلی کړی دی. ستولتنبرګ پر ټویټر لیکلي چې ټولې خواوې باید د سولې لپاره له دې موقع کار واخلي او د افغانانو د ښېګڼې لپاره دې سولې ته موقع ورکړي. ستولتنبرګ لیکلي چې ناټو د افغانستان د امنیت لپاره پر خپل تعهد ولاړه ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پر نورته بیان خپور کړی دی. هغه خلکو ته د اختر مبارکي ورکړې ده او پر ټویټر یې لیکلي موږ د اوربند د اعلان ملاتړ کوو. هغه پر ټویټر لیکلي چې د کرونا ویروس روژه د ټولو مسلمانانو لپاره سخته کړې وه، خو د افغانانو لپاره تر نورو ډېره سخته وه ځکه جګړه هم روانه وه.
ومردل چې هم د افغانستان حکومت او هم وسلوالو طالبانو د کوچني اختر په دریو ورځو کې د اوربند اعلان کړی دی. په امریکا کې لمیش تحلیلګر هاشم وحدت یار څخه مې د امریکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې به مخکې چې د طالبانو د مشر د اختر په پیغام کې د اوربند کومه یادونه نه وسوې، اوس څنګه دغه ډله لوری بدلوي او د اوربند اعلان وکړ؟
د جګړې تر څنګ د حکومت او د طالبانو ترمنځ یوه تبلیغاتي جګړه زیاته شوې وه. دواړو طرفونو یو بل ملامتول چې ګواکې واقعي سولې ته نیت نه لري، او دا اوربند یو ښه فرصت منځته راغو چې دواړه طرفونه د دې فرصت نه عظمي استفاده وکړي، ځکه چې طالبان ضرورت لري چې دوی خپل 15,000 زندانیان آزاد شي، او حکومت هم ضرورت لري چې د خپلو زندانیانو د آزادېدو تر څنګ سره افغانستان کې بالاخره یو اوربند وشي او زر تر زره بین الافغاني مذاکرات پیل.
وحدت یار صاحب، د افغانستان حکومت د طالبانو د دغه اعلان هرکلی کړی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په ټویټر کې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته سپارښتنه کړې چې دوی د هم اوربند وکړي. دغه لنډمهاله اوربند به فکر کوي چې د اعتماد د فضا په ایجادولو کې مرسته وکړي.
دلته درې مسلې دي. اول داره چې په تیر اوربند کې په حدود 1,500 طالب جنگیالی برته خپلو سنگرون تلا نړل په خپلو منطقو کې پاتې شول، ځکه چې دوی ولیدل چې واقعي ژوند په صلح کې دی نه په جګړه کې، او د دې نه طالبان تشویش لري چې دا کار بیا تکرار نشي. دویم داره چې په زرګونه داسې طالبان شته دي چې هغوی ډیر ځوانان دي، او دوی د کلو او بانډو څخه استخدام شوي دي، او دوی د دولت تر تصرف لاندې منطقې ډیرې نه دي لیدلې، او دوی ته داسې ور زده کړل شوي دي چې ګواکې په هغو ځایونو کې عبادت ځایونه نشته، جوماتونه نشته، عبادتونه نشته دي. اما کله چې دوی به د دولت تر کنټرول لاندې سیمو ته راځي، هلته یو واقعي اسلام ګوري، او بیا دوی متاثره کیږي چې د دوی جګړه جواز نه لري.
تاسو پوهیږئ چې د 2013 میلادي کال په کوچني اختر کې هم طالبانو او حکومت درې ورځنی اوربند اعلان کړی و چې د طالبانو ځینې جنګیالي د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته ورغلل او هلته سیلفي عکسونه واخیستل. بېلابېلو سازمانونو یې هرکلی وکړ. اوس طالبانو په خپله اعلامیه کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمو ته د نېځي مقابل لوري ته یې هم ورته سپارښتنه کړې ده. ستاسو نظر څه دی چې طالبان له څه بیره لري؟
او دا چې طالبانو اعلان وکړو چې د حکومت کسان یا نظامیان د طالبان تر واکې لاندې سیمو ته نه ورځي، د دې په خاطر چې که چېرته د افغانستان اردو پولیس نظامیان د دوی ولکې سیمو ته ویر شي، او هلته بیا د طالبانو سره روغبړ وکړي، د هغوی سره عکسونه واخلي، او دغه انځورونه په رسنو کې اجتماعي رسنو کې بیا نشر شي، دا د طالبانو په روحیه کې د آشتي او د صلح روحیه ایجاد کوي چې طبعا د طالبانو مشران دا کار نه غواړي.
په امریکا کې میشت سیاسي تحلیلګر هاشم وحدت یار و.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د سند په کراچي ښار کې د نسکورستي ویلوته کې د پرواز د معلوماتو ثبتولو باکس په لاس ورغلی دی. په دې اړه تفصیل فرشتې جلال زئی څخه اوري.
د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت پی آی ای ویاند عبدالله خان پرون وویل چې د غورځېدلې الوتکې د ثبت دوه ماشینونه موندل شوي دي، او د دې هیواد د ملکي هوایی چلند ادارې ته د لا زیاتې څېړنې لپاره سپارل شوي دي. د د سند ایالت روغتیایي مسؤلانو ویلي چې په غورځېدلې ایربس ای 380 الوتکه کې 99 تنه سپاره او یوازې 2 تنه ژوندي پاتې شوي دي. الوتکه هوایي ډګر ته نږدې د ماډل کالنی په نوم پر واستوګ نسیمه راغورځېدلې وه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان پر دې پېښه شدیده خواشیني کړې ده او د سند ایالتي چارواکو ویلي چې د پېښې په اړه څېړنې روانې دي. خو په پېښور کې خبریال محمود جان بابر ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د څېړنو رواج شته خو د څېړنو د پایلو د اعلانولو رواج نشته. هغه شک څرګندوي چې په دې اړه څېړنې به یوازې د متضررو شوو خلکو د کرارولو له هڅې پرته بل څه وي.
زه په خپله دا ګڼم چې دا پیښو تحقیقاتو دا بیانونه چې ورکړې کېږي دا صرف او صرف هغه خلکو دپاره ورکړې کېږي کوم خلک چې په دې پیښه کې د چا څوک د کور سړی د ژوند نه لاس وینځلی وي تلی وي صرف د هغوی د هغې د سکون دپاره چې وګوره حکومت لګیا دی کوشش کوي اصلي خلک رانیسي. خو زما نه دی خیال چې د دې نه بس نتیجه روزي ځکه چې تر اوسه پورې د جنرال ضیاءالحق صاحب والا د تیاری د پیښې نتیجه نه ده راوتې. نو دا خو بالکل عام خلک دي. دلته په پاکستان کې د تحقیقات او رواج خوشته خو د هغې د نتیجو سره رواج نشته.
د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت ایرباس جټ الوتکه له لاهور کراچی ته روانه وه. د محمد زبیر په نوم یو وګړي چې په الوتکه کې سپور و خو ژوندی پاتې شوی د پاکستان جیو ټلویزیون ته ویلي چې الوتکه یو وار کوزه شوه له ځمکې سره ولګېده او بیرته په هوا شوه او تر دې لس دقیقې وروسته پیلوټ اعلان وکړ چې بیا د کښېنستلو هڅه کوي خو مخکې تر دې چې د الوتکو د ځغاستې کرښې ته ورسېږي ولوېده. د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه ویلي الوتکې تخنیکي ستونزو درلوده. هغه ویلي د الوتکې یو ماشین له کاره لویدلی و او پیلوټ د وضعیت د توضیح لپاره مرکز ته دا معلومات ورکړي وو. د پاکستان د نړیوال هوایی شرکت مشر ارشد محمود ملک ویلي چې په پیښه کې یو ژوندی پاتې شوی وګړی د پنجاب د مرکزي بانک رئیس ظفر مسعود دی. د ایرباس نړیوال شرکت ویلي چې د الوتکې اول وار په 2004 میلادي کال کې الوتنې پیل کړې وې او د الوتکه تقریبا لس کاله تر پرواز وروسته د پاکستان نړیوال هوایی شرکت اخیستې وه. ایرباس شرکت ویلي چې د الوتکې د سقوط په اړه کره